نن به انشاءالله مونږ نوې صورت سوره تحریم وایو، مدنی صورت ته مختصر صورت ته. د دې نوم تحریم نه د ح را میم نه دی، حرمت لفظ هم د دې روټ نه دی او حرام هم د دې نه دی. په دې کې اشاره د هغه واقعې طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خپلو بیبیانو د رضا کولو د خاطره په خپل ځان باندې یو شی حرام کړی و، نو د هغې ذکر په اولنی آیت کې راغلی دی، لما تحرمو. او د دې سره مناسبت دی د دې صورت، او دغه شان د دې یوه معنا د حرمت یعنی احترام هم ده. د نازلېدو ترتیب په اعتبار سره د دې نمبر 105 دی، یعنی دا په مدني دور کې په اومه یا اتمه هجري کې نازل شوی دی، او په دې کې ډېرې خبرې د ښځو متعلق دی، نو زموږ دپاره ډېر ریلیونټ دی دا صورت. په دې صورت کې الله تعالی د بهترینو ښځو صفات هم بیان کړي دي چې هغه ښځې څوک دي او څنګه دي. او په دې صورت کې یو غټ میسج مونږ له زمونږ د فیمینیست په باره کې راکړی شوی دی. دا صورت د فیملی لایف نه چاپېره ګرځي، او تیر صورت صورت طلاق د هغې تعلق هم د فیملی ژوند سره و. دا شان دا صورت هم په داسې مضامین باندې مشتمل دی، او فیملی لایف داسې اهم شی دی ځکه چې د دې نه معاشره جوړیږي، د ډیرو فیملی سره معاشره جوړیږي. او که چېرې فیملی یونټ مضبوط نه وي، نو بیا به بروکن فیملی شي، طلاقونه به کیږي، سپریشنز به وي، نو دا سیزونه هم یوه معاشره خرابوي. لکه مونږ چې په ویسټ کې ګورو، د دې فیملی یونټ مات شوی دی. په دې وجه څومره مسلې دي د دې خلکو. نو اسلام د فیملی یونټ په مضبوطولو باندې ډیر زور ورکوي چې دا مضبوط وي. چې کله په خپلو کې طبیعتونه نه میلاویږي او د یو بل سره بنده نشي چلیدی، او هغوی بیا دې حد لراشي چې اوس طلاق د دې لاره ده، نو د هغې به بیا څو احکامات وي او څنګه به هغوی چلیږي. نو هغه خبرې مونږ په سوره طلاق کې ویلي دي، او اوس به مونږ د هغې اپوزټ ګورو. یعنی یوه ښځه خاوند دي چې د هغوی د یو بل سره داسې محبت دی او داسې لحاظ دی، دومره د یو بل د جذباتو احترام کوي چې د الله تعالی حدونه ماتولو ته تیار شي، نو هغه هم صحیح کار نه دی. نو دلته تاسو ته دواړه اکسټریمز صورتونه وښودلی شول، او دا صورت په دې باندې ډېر ښایسته دی چې په دې کې زموږ رول ماډلز مونږ ته ښودلی شوي دي، زمون سلیبریټیز دي، او هغه خلک هم خوده یې شوی دی چې هغه ورس ماډلز دي، یعنی بدترین مثالونه چې دي هغه هم خوده یې شوی دي، چې مونږ خپل ځانونه بچ کړو او د دې بیسټ مثالونو په شان شو. نو ډیر انټرستینګ صورت دی، زمونږ ټولو ښځو دپاره ډیر زبردست صورت دی، او ډیر پیغامونه دي پکې زمونږ دپاره. او په دې یو صورت کې پوره جهان دی، یعنی دومره هر څه دي په دې صورت کې. او بیا د انسان زړه څنګه د دې قرآن نه مړېدی شي، د دې حق بنده نشي ادا کولی. د یو صورت هم الله تعالی دې د دې صورت په بهترینه طریقه باندې د بیانولو توفیق عطا کړي مونږ ته، امین یا رب العالمین. دا صورت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې سره شروع کیږي. تیر صورت هم د یا ایها النبی سره شروع شوی و، او دا صورت هم په هغې کې ځینې معاملات داسې وو چې د هغې تعلق د طلاق سره و، او په دې کې ځینې معاملات داسې دي چې دا د بې حده محبت او د یو بل د زړه د خوشحالولو او رضا د خاطره شوي وو. نو اولنی آیت ګورو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم، ای نبی تاسو ولی حرام وای، ما احل الله لك، سوچی حلال کړی دی الله تعالی ستاسو د پاره، تبتغی مرضات ازواجک، تاسو غواړی د خپلو بیبیانو رضامندی، والله غفور الرحیم، او الله تعالی غفور الرحیم دی. او ګوره دلته په دې آیت بنده نشي پوهېدی چې تر څو پورې د دې د بیک ګراوند پته نه وي چې د دې سوشانی نزول دی، دا سو واقعه ده. او کوم خلک چې وایي چې مونږ ته د حدیث ضرورت نشته دی، نو هغوی به بیا په دې آیتونو باندې څنګه پوهیږي چې یوه خبره ډایرکټ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي او فرمایلی کیږي چې تاسو هغه شی په خپل ځان ولی حراموي. اوس هغه څه شی دی چې هغه حلال دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې حرام کړی دی؟ د دې لپاره لازمي ده چې بنده حدیث وګوري، او د دې پشانې نزول کې دوه واقعات راځي. یوه واقعه دا ده کوم چې ابن جریر لیکلی ده چې هغه حضرت ماریا رضی الله عنها قطبیه وه. د هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې یوې بیبي په باره کې خبرې اترې کولې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول دا و چې د مازیګر د مزد نه پس به یې د خپلو بیبیانو په کورونو باندې چکر لګوه، او چې د کومې بیبي وار به و نو د هغې کربۍ شپه کوله. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حفصه رضی الله عنها کره راغی نو هغه په کور کې نه وه، او حضرت ماریا قطبیه هلته کې راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره هلته کې وخت تیر کړو، او په دې دوران کې حضرت حفصه رضی الله عنها راغله او چې هغې وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ماریا رضی الله عنها سره دی، نو هغه په دې خبره ډیره ناراضه شوه. هغې وی چې یا رسول الله، زما په کور کې او زما په بستر باندې. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وکتل چې هغه پریشان شوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د پخلا کولو دپاره وفرمایل، د هغې د راضي کولو دپاره وفرمایل چې زه دا په خپل ځان باندې حراموم. او بیا دا آیتونه نازل شول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و چې زه به اوس د هغې سره چرته هم نه میلاویږم. دویم یو بل روایت هم دی په بخاری کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها په کور کې لږ زیات وخت تیر کړی و، یعنی په ماښام کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو نو د هغې کره لږ زیات وخت تیر کړو. نورو بیبیانو ته پته ولګېده چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ګبین یعنی شهد ورکوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ګبین او خواږو څیزونه ډیر خوښ و. هغې به ورله د ګبین شربت جوړوه، نو په هغې کې وخت ولګېده او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ناوخته شو. او لکه څنګه چې خلک ته یو بل سره نږدې اوسیږي او مزاجونه نه میلاویږي، نو دغه شان معامله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ازواجو کې هم وه، د هغو په بیبیانو کې. نو د هغې یو ګروپ جوړ شوی و چې په هغې کې حضرت عائشه، حضرت حفصه، حضرت صفیه او حضرت سوده رضی الله عنهما وې، او په بل ګروپ کې حضرت زینب بنت جهش وه او نورې بیبیانې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ام سلمه رضی الله عنها وغیره. نو حضرت عائشه او حضرت حفصه رضی الله عنهما د صحابه کرام رضی الله عنهما لونه وې. نو هغوی ډېرې نږدې هم وې. هغوی په خپلو کې مشوره وکړه. هغوی وې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي نو هغوی به ورته وایي چې یا رسول الله، نن خو ستاسو د خولې نه د مغافیر بوی راځي. مغافیر یو ګل و او چې د هغې رس به د ګبین مچۍ اوسکو، او چې هغه مچو به بیا کوم ګبین جوړوو نو د هغه ګل ذایقه او اروما به وپکې. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدبویۍ نه سخت نفرت و. د هغې دا پلان و چې که موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې ووایو نو هغه به ګبین سکل بند کړي. نو هغوی مشوره وکړه چې په موږ کې چې د کومې کره هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي نو موږ به ورته داسې وایو چې ستاسو د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. نو بیا هم دغه شان وشوه. او بیا چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومې وې کره تلو نو هغې به ورته وي چې یا رسول الله، ستاسو د خولې نه داسې بوی راځي، داسې ښکاري لکه چې ګبین مسکلی دی، لکه چې ګبین مسکلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ها، ما دغه شان د هغې په کور کې دا شربت څکلی و او ځکه دا سمیل راځي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د نن نه پس به بیا زه چرته هم دا ونه څکم، یعنی په خپل ځان یې ګبین حرام کړو. او په هغه ځای کې دا هم راځي په بخاری کې دي چې دا خبره حضرت سوده رضی الله عنها هم کړې وه، ځکه چې حضرت عائشه رضی الله عنها هغې ته هم کړې وه. او په ځینې ځایونو کې د حضرت زینب په ځای د حضرت حفصه نوم راځي چې د هغې کری سکلی و. او حضرت عائشه او حضرت سوده رضی الله عنهما دا پلان جوړ کړی و. خیر نوم کو د هر چا وي، د دې سره څه فرق نه پریوزي، او دلته هم نوم نه دی اخیستی شوی، مګر کومه خبره چې د پوهېدو ده هغه خبره دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو په محبت کې په خپل ځان باندې هغه شی حرام کړو کوم چې الله تعالی نه و حرام کړی. هغه یو داسې شی و چې الله تعالی حلال کړی و. نو په دې باندې فورا آیتونه نازل شول چې اے نبی، تاسو ولې په خپل ځان باندې یو څیز حراموئ؟ چې هغه الله تعالی ستاسو دپاره حلال کړي وي. دلته راغلی دي تبتغی مرضات ازواجک، ستاسو د خپلو بیبیانو رضامندي غواړئ. نو آیا د ښځو رضامندي غوښتل بده خبره ده؟ نو نه، په دې کې هیڅ بدی نشته دی، بلکې ښځې او خاوند له د یو بل خیال ساتل پکار دي. چې یو کار د یو کس نه وي خوښ، نو انسان له دا احساس ساتل پکار دي چې زه هغه کار ونه کړم چې زما د لاسه داسې کار ونه شي چې د هغې سره د بل زړه آزار شي. نو بدی په دې کې نه ده، مګر ها چې کله د الله تعالی حدود راشي، د الله تعالی حدونه، چې کله د الله تعالی د حلال او حرام قانون راشي، نو هلته یو شی حلالول چې هغه حرام وي او هغه حرامول چې هغه حلال وي. او بیا که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې هم څوک دا کار کوي، نو شاید چې دومره بد نه وي. هسې خدا هم بده ده څوک یو حلال شی په خپل ځان باندې نشي حرامولی. د ابن عباس رضی الله عنه فتوا دا چې څوک وایي چې فلانی شی په ما باندې حرام دی، نو هغه له داسې قسم کفاره ورکول پکار دي. لیکن چې کله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیول ته ورسي، د هغو مقام ته، نو بیا د دې شدت ډیر زیات شي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه دی، نمونه ده د خپل امت لپاره. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې یو شی حرام کړي یا قسم وخوري چې زه به دا شی نه خورم نه څکم، نو بیا به امت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کوي، د هغو اتباع به کوي. نو بیا به امتیان هم هغه څیزونه په خپل ځان باندې حرام کړي. او بالکل دغه شان په تیر شریعت کې شوي وو. د یعقوب علیه السلام په باره کې به تاسو ویلي دي، دا په قرآن کې راغلی دي، هغو په خپل ځان باندې د اوښ غوښه حرام کړي نه وه، د هغو نه وه خوښه. لکه څنګه چې د هر بنده طبیعت وي. او وروسته بیا یهودیانو څه وکړل؟ هغوی هم په خپل ځان باندې حرام کړه چې دا زموږ نبی نه خوري، نو موږ یې هم نشو خوړی. نو چېرته داسې ونه شي چې دا شی دلته کې ونه شي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فورا د دې خبرې خبرداری ورکړی شو چې اے نبی، تاسو داسې نه شئ کولی. په دې وجه د ډیرو فقها دا فتوا ده چې کوم سړی هم خپله ښځه یا خپله وینځه یا د خوراک څښاک سوشي په خپل ځان باندې حرام کړي، نو په هغو باندې کفاره واجبه شي. او که چېرې د حرام کېدو دپاره د هغو نیت د طلاق وي، نو طلاق به وشي، نو طلاق ته خبره رسیدی شي. که د طلاق د نیت سره یې کړي وي، که داسې قسم څوک وخوري، نو هغه ماتول پکار وي. دلته یوه بله خبره هم ده د پوهې، او هغه دا ده چې ګورئ، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت وګڼئ، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه د هغې د خوشحالولو او راضي کولو دپاره یو قدم اخیستو. که چېرې د حرام خبره پکې نه وي، هسې واخلئ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خوشحالولو کوشش کوه د خپلو بیبیانو، چې د کور ماحول صحیح وي، چې ښه وي، چې سړی راشي او ښځه یې خوشحاله وي، نو د هغو ژوند هم خوشحاله وي. او دغه شان ښځو له هم د سړو د خوشحالولو کوشش پکار دی. یو قصه خو مې درته وکړه، او هغه خاص د دې آیتونو په کانټکس کې ده، لیکن د دې آیتونو نه موږ ته خپل ځان له هم سبق اخیستل ضروری دي. دا نوټ کړئ. نو دا پته ولګېده چې د انسان کور والا د الله د ناراضۍ سبب جوړېدی شي. او هغه څنګه چې بعضی وخت بنده د هغې د خوشحالولو دپاره داسې یو قدم واخلي چې د هغې سره الله تعالی ناراضه شي، هغې د الله تعالی حدونه مات کړي. یعنی چې انسان داسې یو حد ته ورسي چې که د الله تعالی قانون مات شي نو مات دي شي، خو چې زما خاوند ناراضه نه شي، نو دا هم یو غلط کار دی. ځکه چې ګورئ، د الله نبی له هم الله تعالی اجازت ورنه کړو، حالانکه سو یو حلال شی و او هغو نه خوړو. نو موږ خو د دې نه لږ ډېر اخوا لاړ شو. اکثر ښځې وایي چې زما د خاوند حجاب نه دی خوښ، زه به حجاب نه کوم. زما د خاوند خوښوي چې زه د هغو د دوستانو سره خبرې اترې کوم، نو ولې هلته موږ دې ته نه ګورو چې دلته د الله سو حکم دی؟ زما د خاوند عروضي جوړول خوښ دی، نو ځکه زه عروضي جوړوم. یعنی د الله تعالی د حکم هیڅ ویل ونه وي د بنده په نظر کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې، د هغو نصیحتونه چې هغه بنده وروستو وغورځوي او د خاوند د راضي کولو دپاره یې کوي، دلته خستر کی کلا وحل پکار دی زکه چې الله تعالی خپل نبی ته هم او فرمایل چې تاسو د خپل بیبیانو د راضی کولو د پاره یو حلال شی په خپل ځان باندې نشي حرامولی، نو ولی زما تاسو نه بسوال نکیږي چې تاسو د خپل خاوند د خاطر یو حرام شی نشي حلالولی. کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا سوال کیدی شي، نو بیا زو تاسو سیو آیا بیا داسې کول جایز دی چې موږ بهانه کوو او داسې کارونه چې هغه خصفا واضح شوی دی چې هغه د الله تعالی حکمونه وي او هغه مونږ وروسته وغورځوو او زمونږ پروا هم نه وي، او بیا مونږ وایو چې د خاوند حکم خو هم د الله حکم دی؟ لیکن دا په کوم ځای کې راغلی دی چې که د الله حکم ماتیږي خو چې د خاوند حکم مات نه شي؟ دا حکم چرته دی؟ تر دې چې د والدین یعنی مور او پلار خبره د الله تعالی د حکم مخالفت کوي، نو د مور او پلار خبره مو هم نه منئ. مونږ هیڅوک هم نشو راضی کولی. او دلته یوه بله خبره نوٹ کړئ، په هغې کې سبق دی. دا آیت د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن د الله تعالی کلام دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام نه دی. کچری دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام وي، نو بیا به دا آیت څنګه په قرآن کې وو؟ د دومره پرایویټ لایف په باره کې به داسې خبره راتله کوم آفر به وي چې هغه داسې خبره د خپل ځان په باره کې ولیکي؟ نو دا واقعي دلیل دی چې دا د الله تعالی آیتونه دي، دا قرآن د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دي. او یو ډیر غټ سبق مونږ ته میلاویږي، او هغه دا دی چې ګورئ چې کله مونږ دین طرف ته راځو، نو بعضی وخت په مونږ کې داسې شدت پیدا شي د نیکۍ د جذبې، یعنی د نیکۍ جذبه مو داسې زیاته شي چې بعضی وخت مونږ په خپل ځان باندې یو داسې شی چې هغه حلال وي، الله تعالی هغه نوی بنا کړی، الله تعالی هغه زمونږ د استعمال لپاره را کړی وي مونږ لا، او هغه مونږ په خپل ځان باندې حرام کړو صرف د دې لپاره چې مونږ ډیر نیکان یو، چې اوس به مونږ نه سخرو او نه بسکو نه به اغوندو نه به ځان سنبالوو او نه به نور سو کوو، بس سپینې جامې به اغوندو، زیب او زینت ختم، چې مونږ ډیر نیکان یو، شلیدلی پیزار او زاړو پیزار به پخپو کوو، بس دغه شان به زو کینم، زه ډیره نیکه یم. دا سو نیکی نه ده. الله تعالی خو په قرآن پاک کې فرمایلی دی په سورة الاعراف کې چې څوک دی چې الله تعالی د خپلو بندیانو د پاره زینت را لېږلی دی او هغه په خپل ځان باندې حرام کړي، څوک دی چې هغه داسې کوي؟ کوم سیزونه چې الله تعالی جایز کړي دي، حلال کړي دي، خپل ځان نیک او پارساخ کار کول چې وګورئ اوس زما د دنیا سره هیڅ تعلق نشته دی، دا د نیکۍ څه تصور نه دی. په اسلام کې الله تعالی دا سیزونه پیدا کړي دي، او د رزق نه هم چې اوس زو ښه خوراک نشم خوړی، ها دا جدا خبره ده، کوڅو کې نشي افورډ کولی هغه جدا خبره ده، لیکن که د چا دا سوچ وي چې د نن نه پس زما د دې سیزونو نه پرهیز دی او زه به دا نه استعمالوم، زه خو اوس دیندار او نیکه شوی یم، زما د دې سره هیڅ تعلق نشته، نو دا څه صحیح خبره نه ده. دا د نیکۍ سوچ نه دی چې یو شی د جایز او حلال طریقې سره میلاویږي، د هغې نه په فایده اوچتولو کې هیڅ حرج هم نشته دی، او په دې کې د زهد او تقوا څه خبره نشته دی چې انسان په خپل ځان باندې سیزونه حرام کړي او خپل سوچ یې داسې وي. او بیا مونږ ته دا هم پته لګي چې الله تعالی څنګه دا دین پریزرو کړی دی زمونږ د خاطره چې مونږ ته دا را ورسي، چې په دې کې سوکمې کوزی را نشي. یعنی لږه شان خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه او الله تعالی وفرمایل چې نه، نو په دې کې څوک وروسته څه نشي اډ کولی، چې څه حلال دي نو هغه هم هغه شان حلال دي. چې کله وحی نازله شوې وه او چې څه حرام شوي دي نو هغه د هغه وخت راسي حرام دي، په هغې کې هیڅ کمی یا زیاتې نشي راتلی، ایز ایټ از مونږ ته رارسېدلی دی. او بیا مونږ ته د یوې بلې خبرې هم پته لګي چې د حلال او حرام احکامات ورکولو حق د هیچ چا سره هم نه دی، ایون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم دا حق نه دی حاصل. صرف دا حق د چا دی؟ د الله، چې هغه وایي چې څه شی حلال دی نو هغه حلال دی. کو د چا یو شی نه وي خوښ نو هغه جدا خبره ده، لکه مونږ خلک د اوښ غوښه نه خورو نو زمونږ هغې طرف ته رغبت نشته، مونږ چرته خوړلی نه ده، مګر دا ویل چې دا حرام ده دا صحیح نه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د امت لپاره نه و حرام کړی ګبین چې امت دی نه خوري، صرف په خپل ځان باندې حرام کړی و، لیکن چونکې هغه زمونږ رول ماډل دی نو الله تعالی د رول ماډل هم خیال اوساتلو زمونږ لپاره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی هم داسې پیور ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خپل ژوند کې څه کړی دي نو هغه دین دی، هم هغه دین دی، د هغې نه بهر نه دی دین. یو شی هم هغه داسې نه دی کړی چې هغه د دین نه بهر و. هغه څومره پرفیکټ رول ماډل و. مونږ په پټو سترګو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کولی شو، بل داسې هیڅوک نشته چې هغه خلق د پټو سترګو سره فالو کولی شي سوای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات نه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند داسې پیور دی ځکه چې الله تعالی د هغې رهنمایي کړې ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی زموږ لپاره یو بهترینه نمونه ده چې هغه د وړې نه وړې خبرې نه هم پاک دی او د هر کمی او کوګوالی نه پاک دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ لپاره کامله نمونه ده، په هغې کې هیڅ شک نه دی پکار. نو ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرمي او د هغوی اخلاق ګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره لحاظ کوو، حالانکه په خپل ښه ګبین خوښ و، لیکن بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل ځان باندې حرام کړو. او یا کو دویمه واقعه تاسو واخلئ، د حضرت حفصه رضی الله عنها، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله تعالی د طرف نه هیڅ پابندی نه وه چې خپلو ښځو له څومره وخت ورکړي. که هغو غوښتلې نو د یوې سره یې زیات وخت تېرولی شو ځکه چې په هغو باندې د الله تعالی د طرف نه هیڅ پابندي نه وه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د خپلې بیبي د خوشحالولو دپاره داسې وکړل، او د دې نه موږ ته پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنۍ ژوند څنګه و. او دا موږ له هم خپله نمونه جوړول پکار دي، او د دې نه پس الله تعالی وفرمایل چې والله غفور الرحیم، یعنی الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه تاسو معاف کړئ، دا کومه خطا چې درنه وشوه هغه معاف کړه، او دا غیب پوښتنه نه کیږي. لیکن دا ویل ضروری وو، دا سوی د الله تعالی خاص رهنمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دی د الله تعالی په نظرونو کې، چې په وړو وړو خبرو کې الله تعالی څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل سدا وساتلو. قد فرض الله لكم، بشک الله تعالی مقرر کړل ستاسو دپاره. تحلة ایمانکم، ما تول ستاسو د قسمونو، یعنی کچا قسم خوړلی وي او هغه پوهیږي چې دا شی صحیح نه دی، لکه کچا ویلی وي چې زما د الله قسم چې زه به د فلانی سره چرته هم خبرې ونه کړم. یو خو عادتا قسم وي چې بنده وایي چې قسم دی زه به نه راځم، قسم دی زه دا کار نه کوم، د داسې قسم سو کفاره نه وي. لکه د عربیانو عادت وي چې په هره خبره والله والله وایي، نو هغه خو هسې د هغوی یو تکیه کلام وي. لیکن کوم قسم چې بنده د زړه د ارادې سره خوري، هغه کو چرته بنده مات کړي، نو بیا به هغه ته کفاره ورکول وي چې انسان قسم وخوري چې قسم دی زه به دومره دومره روجې نیسم، او اوس د هغو دپاره دومره روجې نیول ممکن نه دي، نو اوس به هغو ته د قسم کفاره ورکول وي. هسې څوک قسم نشي ماتولی، ځکه قسم ښه د پوهې سره خوړل پکار وي. نو دا هم د الله تعالی په تاسو ډېر غټ کرم دی. والله مولاکم، الله تعالی خو ستاسو مولا دی، ځکه خو ګورئ چې هغه ستاسو دپاره دا لاره را وباسله. ګنې کو هر قسم زموږ په شان خلکو خوړی، لکه په غصه کې کله په جذباتو کې قسمونه خوړلی کېږي. کچرې داسې قسمونه مونږ خوړی او د هغې ماتول یعنی کفاره نه وي او هغه کار مونږ ته کول وي، نو بیا به څومره ګرانه وه. او د کفارې مطلب دا دی چې کله انسان په دنیا کې د یو قسم کفاره ورکړي، نو انشاءالله په آخرت کې به د هغو دپاره څه سزا نه وي، څه سوال به ترینه نه کیږي. دا وي کفاره. او کفاره څنګه وي؟ لس مسکینانو له بنده خوراک ورکړي. او په سورة المایده کې مونږ په کفاره باندې آیتونه ویلي دي، او د کفارې طریقه مونږ ته ښودلې شوې ده چې کفاره به څنګه ماتیږي. نو الله تعالی ستاسو مولا دی، او د مولا څه مطلب وي؟ یعنی مددگار هم او ولی هم. نو هغه ستاسو پروټیکټډ ملګری دی، هغه غواړي چې ستاسو په ژوند کې آسانۍ پیدا کړي. الله تعالی ستاسو په ژوند کې آسانۍ پیدا کول غواړي، ګرانې نه. ګورئ څنګه الله تعالی زموږ د پاره زموږ د مسلو حل بیانوي. اکثر مونږ خلک مسلې خو بیانوو، خو د هغې حل نه بیانوو خلکو ته. داسې یوه مسله پیښه شوه، الله تعالی فورا د هغې حل بیان کړو. وهو العلیم الحکیم، او الله تعالی علم والا او حکمت والا دی. هغه ته پته ده چې ستاسو خیر په سو کې دی، او حکمتونه دي د هغو په احکاماتو کې. اس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائلی کی گی لیکن منگ تا اورولی کی گی یعنی پورا امت تا گور دل تراغلے دے قد فرض اللہ لکم لکن دے راغلے اول راغلے و لکا او اس راغی لکم دا جمع سیغ دا منگ طول تا اللہ تعالی دا قسمونونا دا وطل لار خودلی دا دا دین پس مخ کی چکو مخبر را روان دا نو هغه په دې سلسله کې راغلی ده چې کله دې خزو دا خبر وکړه چې ستاسو د خلینه د مغافیر او بوی راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې زه قسم خورم چې زه به آینده ګبین نه خورم نو ته دا خبره بل هیڅ چا ته مکوه اوس کې دې شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مقصد دا و چې کوچری هغوی خبر شي او هغوی هم په خپل ځانونو باندې ګبین حرام کړي او دغه شان په دوی مواقع کې دا راغلی دي چې کله د حضرت حسره رضی الله عنها سره حضرت ماریا قبطیا رضی الله عنها وه هغه راغلی وه او هلته موجود وه او هغه ناراضه شوه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حسره رضی الله عنها ته وفرمایل چې اوس به زه چرته هم د دې سره نه میلاویږم او هغې ته یې وفرمایل چې اوس دا خبره د بل چا په مخ کې مه کوه یعنی دا خبره په دې ځای پاتې کړه هیڅ چا ته د دې ذکر مه کوه او هغه لاړه او دا خبره حضرت عائشه رضی الله عنها ته وکړه نو اوس دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج ته یعنی خپلو بیبیانو ته خبره وکړه او هغوی بیا څه وکړل چې کله دا راز ښکاره شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی یو بل ته دا خبره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ویلی دي وإذ أسر النبي چې کله پټ کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الى بعض ازواجه حديثا یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خبره په کانفیډنس کې وکړه د راز خبره وکړه خپل زین بیبیان وتا فلما نبأت به پس چې کله هغه خبر ورکړو د هغه سو یعنی د هغه راز د هغه پټی خبري واظهره الله عليه او ظاهر کړه هغه الله تعالی په هغه باندې یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عرف بعضه هغه یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل زنه صداغه و اعرض عن بعض او هغه اعراض کړه د زیننه یعنی زینی خبره ای اون کړه او دا سو خبره ده چې کله هغه خپل دوی می بنی ته دا خبره وکړه نو الله تعالی آیتونه نازل کړل چې په هغه کې الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را ولېګله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړو چې ستا راز فاش شوی دی ښکاره شوی دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی هغه ښځې طرف ته چې هغه کومه بیبی ده نو موږ په نومونو کې ننخلو د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه په روایت کې دي چې دا حضرت حصه او حضرت عائشه رضی الله عنهما وي لیکن الله تعالی نوم نه دی بیان کړی ځکه چې په دې کې هم حکمت دی چې په نومونو کې بنده انخلي نو بیا د انسان نه اصلي معامله هېره شي چې الله تعالی نومونه نه دي ښودلي نو موږ له په دې باندې ډېر سوچ نه دی پکار دلته په هغوی پورې بد ویل مقصد نه دی بلکې مقصد دا دی چې د دې واقعې نه سبق واخیستی شي چې په دې کې زموږ لپاره څه سبق دی د هغوی ښکاره کول مقصد نه دی نو موږ له هم دا سوچ پکار دی چې په دې کې زموږ لپاره څه سبق دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د هغوی په مخ کې وکړه ځینې خبرې وکړه او ځینې پټ کړه څه مطلب دی د دې خبرې یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حفصه رضی الله عنها طرف ته لاړو او یې فرمایل چې دغه شان خبره شوې ده چې ما تا ته کړی وه په راز کې چې دا خبره مه کوه لیکن پوره خبره یې ونه کړه هغې ته دا یې ونه وي چې ما ته پته ولګېده چې تاسو دواړو داسې مصلحت کړی وو او تاسو داسې کړي وو او دا خبرې مو کړې وې دا یې ورته ونه وي او د دې څه مطلب دی چې واظهره الله علیه چې الله تعالی په هغو باندې ظاهره کړه نعرف بعضه واعرض عن بعض هغه ورته ځینې خبرې وکړې او ځینې ونه کړې ولې ځکه چې دا هم یو اصول دی د اصلاح کولو چې کله انسان اصلاح کوي نو داسې نه ده چې بنده ته هر څه کلا وکړي چې تا داسې کړي دي او هغسې دي کړي دي او دا وګوره مخکې هم تا داسې کړي وو او موږ په تیرو صورتونو کې ویلي وو چې تاسو خپل کور والا معاف کوئ هم درګذر هم کوئ او ځینې سیزونه اگنور کوئ هم خپل ځان پرې ننګاره کوئ. سیزونه اگنور کول هم یو حکمت وي چې کله ټول سیزونه ښکاره شي ستاسو چې تاسو دغه شان وکړل او دغه شان مو کړل نو د هغې سره د بل اصلاح بیا نه کیږي. ځینې سیزونه نظرانداز کول وي بنده ته لکه چې ما سونه دي لیدلي او دلته چې و اعرض عن بعض راغلی دی د هغې مطلب دی نظرانداز کول خپل ځان ناغرضه کول ننګاره کول. نو ځینې سیزونه پرېږدئ په اصل سیز باندې توجه ورکړئ او اصلاح مخې ته کیږدئ. د دې نه موږ ته ډېر غټ سبق ملاویږي. اصلاح داسې نه کیږي چې بنده ټول تیر او زاړو را یادول شروع کړي. هغه خبره پین پوینټ کړئ کومه چې تاسو ته صحیح کول وي چې اصل فکر والی شی دا دی کنسرن د دې خبرې دی. او هسې هم ټول سیزونه په یو ځل باندې بنده نه شي صحیح کولی. نو اوله اصل مسله چې وي نو په هغې باندې کار کول پکار وي. وړوکې وړوکې خبرې مه رانیسئ ګنې بیا به د یوې خبرې حل هم نه راوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس اشارتن خبره وکړه چې ما ته پته لګېدلې ده چې تا زما راز کار کړی دی. پوره ډیټیل بیان نه کړو د بل کس دپاره بیا دومره خبره هم پوره وي. که ځینې خبرې مبهم پاتې شي چې داسې وشي چې ټو د پوینټ وي نو پاغې کې بیا د اصلاح گنجایش باقی پاتې شي. تاسو دا خبره نوٹ کړئ په ځای د دې چې بنده د چا ټولې غلطیانې نیول شروع کړي چې ته خو داسې یې هغسې یې. چې کله د بنده داسې رویه وي نو هغه بل کس بیا په مخالفت کې راشي چې زه صحیح ده زه دغه شان یم او دغه شان ښه یم. نو بیا د هغې اصلاح نه کیږي ځکه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکمت دی او په دې کې دا هم ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق داسې وو چې هغو به څوک نه شرمول چې ته خو داسې یې داسې دې وکړل. نو دا شی نه و په هغو کې. سوچ کوئ چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې زما دا خبره بل چا ته ونه رسي او هغه لاړه شي او په خپل کور کې وکړي او هغه خبره هغه سړي ته ورسي چې زما ښځې زما د منع کېدو باوجود زما خبره وکړه ما ورته ویلي وو چې دا به نه کوې خو بیا هم هغې وکړه نو د هغه سړي به بیا څو حال وي د غوسې. لیکن دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصلاح مقصد وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره په سکون کې دی هغو دا څومره په آرام سره هینډل کړه. نه یې پوره قصه وکړه هغې ته او نه یې ټول دباو کړه بلکې د هغې سره یې کمیونیکیشن وکړو او دا بس طریقه وه چې بل ته پته ولګي او هغه خبردار شي او آینده دا خبره پرېږدي. او د وادو د ناکامۍ یوه وجه دا هم بیانیږي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې کمیونیکیشن نه وي خبرې اترې نه وي. چې کله خبرې اترې نه وي نو بیا هم ډېرې غلط فهمۍ جوړیږي او دلته موږ ته د یوې بلې خبرې هم پته لګي. لکه ما چې درته ووایې چې په نومونو باندې فوکس نشته دی د هغوی نوم نه دی ښودلی شوی چې خبره وشوه او د هغې اصلاح څنګه کیدی شي. د هغوی چې څو کمی شوی وو هغه بیان شو. نن که موږ د چا اصلاح کول غواړو نو موږ څو کوو زموږ څو طریقه وي. موږ خلک د هغوی د نومونو سره بلیم کوو الزامونه پرې لګوو د هغوی نومونه اخلو او هغوی بدناموو چې فلانی داسې وکړل ما هغه داسې ولیدو دغه شان اصلاح نه کیږي. په هغې کې زموږ مقصد څه وي چې دا بل بنده ښکته کړو چې وګورئ دا بنده څومره بد دی. چې کله اصلاح کول وي د یو بنده نو بیا داسې نه وي کول پکار چې د هغوی نومونه واخیستی شي. او ما چې درته یو بل اصول بیان کړی وو نو د هغې په باره کې درته یوه بله خبره کوم. یو تابعي وو سفیان الثوري هغه وایي چې یو شریف کس چې وي نو هغه د بنده په هره غلطۍ پسې نه لګي چې د هغو هره غلطي نوټ کوي. ځینې سیزونه چې وي که هغه د وړو وي نو هغه بنده له اګنور کول پکار وي. داسې نه ده چې هر وخت په هغو ورپسې شئ چې داسې ولې ناست یې داسې ولې ګرځئ داسې ولې خورئ. ځینې سیزونه اګنور کوئ لکه چې تاسو ته پته ونه لګېده. هره خبره هر وخت مه کوئ ګنې په خبره کې به مو وزن نه وي. او بیا وګورئ فلما نبأت به چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له خبر ورکړو سره د هغې قالت هغې وویل حضرت حفصه رضی الله عنها سو فرمایل من انبأک هذا چا تاسو له خبر درکړو د دې ځکه چې هغې ته خو پته وه چې حضرت عایشه رضی الله عنها خو به زما راز نه ښکاره کوي. نو تاسو ته چا ووایې دا یو نیچرل ریاکشن وي چې کله چا ته پته ولګي نو هغې وایي بیا چې تا ته چا ووی، او اکثر داسې کېږي چې کله څوک چا ته د راز خبره کوي نو هغوی وایي چې اوس د دې په باره کې بل چا ته مه وایه، لیکن بیا هغه خبره په څه طریقه ښکاره شي. نو په دې کې زموږ د ټولو دپاره یو سبق دی چې د ښځې او سړي په منځ کې ټرسټ ډېر ضروري دی. دا رشته په ټرسټ باندې قایمه وي، نه دې سړی د خپلې ښځې خبرې د نورو خلکو په مخ کې ښکاره کوي چې دا داسې ده دا دا کوي. یعنی سړی خپلو خویندو وروڼو ته یا خپل مور او پلار ته دي د ښځې خبرې نه کوي، او نه دې ښځه داسې کار کوي چې هغه د خپل خاوند خبرې دغه شان خوروي، ځکه چې د ښځې او خاوند داسې رشته ده چې د هغوی یو بل ته څومره پته وي نو د هغوی هېڅ چا ته هم پته نه وي. اوس ضروري نه ده چې سړی دا خبره وکړي چې زما دا خبره به چا ته نه کوي، بلکې دا هغو خبره چې وي نو دا یو امانت وي، بلکې د دې پورې ویلې شوي دي چې یو سړی اخوا دیخوا ګوري او خبره کوي، او که هغه نه وایي چې دا راز دی بیا هم هغه یو راز شي، هغه یو امانت وي، او دا په امانت کې خیانت دی چې کله د هغو راز مات شي د سړي په ښځه ټرسټ وي چې زما ښځه به زما خبره چاته نه کوي، او چې کله د هغو ښځه د هغو خبره کوي نو هغه د هغو ټرسټ ختم کړي. ها که څوک د څو مسلې تپوس کوي نو هغه یوه جدا خبره وي، او ځینې خلک د خپل بیډروم خبرې هم بهر کوي، نو دا ډېر خراب حرکت دی، داسې نه ده پکار. او نه دي تپوس کول والا دا جرأت کوي چې هغوی د خلکو نه د هغوی د بیډروم او د شپې د خبرو تپوس کوي، که هغه ملګری وي او که کزن وي. نو دا د راز خبرې دي او د راز رشته ده، او چې په دې کې ټرسټ ختم شي، چې په دې کې اعتماد پاتې نه شي، نو محبت به څه پاتې شي. ځکه ټرسټ ډېر ضروري دی، او دا چرته هم ماتول نه دي پکار. نو ځکه دلته دا شي داسې سیریس اخیستی شوی دی، ځکه چې خبره د څو ده د ټرسټ. بیا د بنده په داسې بنده یقین نه وي، هغه وایي چې دی به زما خبره د خلکو په مخ کې وکړي، او د داسې خبرو سره د خلکو کورونه ماتیږي. نو دا سټاپ کول ضروري وو په هغه وخت باندې، او دا وړه خبره نه وي. قال وی فرمایل نبأني العلیم الخبیر، ما له خو خبر هغو را کړی دی چې هغه علیم دی او خبیر دی. دا چا وویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اوس ظاهره ده چې هغې ته شرمندگی هم محسوس شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې څو خبره ونه کړه چې هغې نوره شرمنده کړې وې، بلکې دای وفرمایل چې ما له هغو خبر را کړی دی چې هغه علم والا دی او خبردار دی. په علیم او خبیر کې څه فرق دی؟ علیم هغه دی چې هغه په وسط باندې پوهیږي، چې هغه د چا په علم کې راتلی شي، او الخبیر هغه دی چې د هغې هېڅ چا ته هم پته نه شي لګېدی، د هغې خبره خیسته واله دی، لکه یو راز دی، یا داسې د غیبو سیزونه دي چې د هغې هېڅ چا ته هم پته نه لګي، د هغې هم هغو ته خبر وي. یا تتوبا الی الله، که چېرې تاسو دواړه توبه وکړئ طرف ته د الله، فقد صغت قلوبكما، پس بشک کته شوی دی ستاسو د دوانو زړونه. اوس دلته کې شیعه خلق د حضرت عائشه او حسن رضی الله عنهما ډیر زیات مخالفت کوي، او هغوی دا د خپل مخالفت بنیاد جوړ کړی دی چې ګوره هغوی خداسي کړی وو، د هغوی په زړونو کې خو کوګوالی راغلی وو، لیکن دلته د دې معنی د مایل کېدو ده چې د هغوی زړونه مایل شوي وو څه طرف ته، یعنی په زړه کې احساس شو چې دا خو غلطي وشوه، دا خو مغلطه وکړه. نو اوس تاسو دواړه توبه وکړئ، ستاسو په زړونو کې الرډي دا احساس خو راغلی دی چې موږ خو غلطي کړې ده، او داسې نه ده پکار. و ان تظاهرا، او که چېرې تاسو دواړه د یو بل مدد وکړئ، علیه د دو خلاف، چې کله هم د شهادت نه پس، یا لکه دلته چې تظاهرا راغلی دی لکه مدد کول دي، چې د دې نه پس علیه راشي، نو په دې کې د خلاف معنی راځي. مثلا وکالت دی، مدد دی، شهادت دی، گواهی ده، چې علیه راشي نو د هغې خلاف شي، یعنی د هغې الټه معنی جوړه شي. که چېرې تاسو د یو بل مدد وکړئ، که تاسو د یو بل سره ګروپ جوړ کړئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف چې موږ به داسې کوو او داسې به کوو، نو هغو ته خو هیڅ نقصان هم نه رسي. فإن الله هو مولاه، نو دا خبره یاده ساتئ چې الله تعالی د هغو مولا دی. وجبريل وصالح المؤمنين، او جبرائيل عليه السلام او صالح مؤمنان هم داغو مولا دي. دا مولا سو مطلب دي چه داغو ملگري هم دي او مددگار هم دي. والملائكة بعد ذلك ظهير، او فرشته پس دا دين داغو مددگار دي. د دینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقام او مرتبه مونږ ته پته لګی چې الله تعالی ته گواره نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمولی شان هم ناراض شي. الله تعالی دې معاف کړي هغوی داسې سپلاټینګ نه کوي، لیکن بنتون هم یو ډیر اذیتناک یعنی تکلیف ورکول والا شی دی د هرې ښځې دپاره، او چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان خاوند د هغوی خو به دا خوښوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې بس زموږ سره وي، لیکن ظاهره دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډیر عدل او انصاف والا و، ټولو له به یې برابر وخت ورکوه. اوس وګورئ وړوکي شان خبره وشوه، لیکن بعضی وخت دا وړې وړې خبرې، دا واړو واړو اختلافات، هغه هم په بنده باندې داسې کارونه وکړي چې هغه د الله په نظر کې صحیح نه وي. د هغوی یو وړوکی او معصوم شان حرکت و چې موږ به داسې ووایو. او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته نه ځي، لیکن الله تعالی فورا هغوی وان کړي چې تاسو دغه شان نشئ کولی، کچری تاسو توبه نه کوئ، کچری تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف یو ځای شئ. حضرت حفصه او حضرت عائشه رضی الله عنهما ته یې وفرمایل، نو بیا څه دي؟ الله تعالی خو د هغو مولا دی او جبرائیل علیه السلام او صالح مسلمانان، یعنی صرف د الله مولا والی کافی دی، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه څه ده؟ دا خبره یاد ساتئ چې جبرائیل علیه السلام چې د فرشتو سردار دی، هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مولا دی، او ډیر داسې انډیویجوالز دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی اختیار ورکړی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جبرائیل علیه السلام ته قتل چې تاسو سو آئے په دې معامله کې، او جبرائیل علیه السلام به ورته خبر وکړه. نو ډیرې داسې موقع دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، او صالح مؤمنان هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری دي. او امام طبری رحمه الله فرمایي چې د صالح مؤمنانو نه خاص طور مراد دی ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما، ولی په اصل کې خدا دا غوی لوړه دي، حضرت عائشه او حفصه رضی الله عنهما. نو داسې نه ده چې هغوی به ناراضه شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې زموږ د لوڼو سره داسې سلوک ولی کوي، نه، بلکې هغوی به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشپناهی کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مددگار بوي. هغوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې رښتینې محبت کوي چې د دین رشته د وینې د رښتې نه زیاته وي چې ویدي د هغوی لوڼه، لیکن هغوی به د خپلو لوڼو سایډ نه اخلي. دلته د هغوی د ایمان او تقوا یو جلک په نظر راځي، او هغه څنګه الله تعالی دلته منشن کړی ده او په فرشتو باندې فوقیت حاصل دی صالح مؤمنانو ته. ټول سبقونه درته بیانوم، دا به تاسو ته د تفسیر په کتابونو کې نه میلاویږي، دا واقعیات تاسو ته په کتابونو کې میلاویدی شي. نو دا خبرې د خپل ځان سره نوټ کړئ، یعنی د فرشتو نه هم اوچته درجه ده د صالح مؤمنانو، او په دې کې باقي ټول مؤمنان هم راضي، خاص طور حضرت عمر او ابوبکر رضی الله عنهما، او عمومي طور ټول صالح مؤمنان، او بیا د هغې نه پس دي فرشتې. نو ای حفصه او عائشه، دا سوچ مه کوئ چې دا خو زموږ پلاران دي، دوی به زموږ طرفداري کوي، نه، هغوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دي. سبحان الله، د هغوی په معامله کې که تاسو دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځای شئ، نو د هغې څه فایده نشته دی. الله تعالی معمولی هم د خپل نبی ناراضي یا د هغو خلاف پلاټینګ کول نه خوښوي. الله تعالی دا غی دا پلاټینګ اګنور نکړو، حالانکه کو تاسو وګورئ نو دومره غټه خبره خو نه وه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې سره تکلیف ملاو شوی وو. کدی وی وړو کې خبرې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیږي، نو الله تعالی په غی باندې فورا دا آیتونه نازل کړل. د دې نه د الله تعالی محبت ظاهریږي، کوم چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوي، چې کچری تاسو د الله تعالی نبی نه راز کړی نو بیا ټیک ده، الله تعالی د خپل نبی سره دی. په دې وجه د هیستری په کتابونو کې راځي چې کروسیډرز کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بد رد ویل شروع کړل، نو مسلمانان ښه مطمئن شول. هغوی وی چې اوس په فتح زموږ وي، ځکه چې الله تعالی خپل نبی په خپل محبوب باندې تان کولو والو له چرته هم کامیابي نه ورکوي. هغوی بیا الله سبحانه وتعالی په دنیا کې هم رسوا کوي، په دنیا کې هم په هغې باندې لعنت وي چې څوک د الله تعالی د نبي سره دغه شان کوي. څومره اوچت مقام دی د الله د نبي، الله تعالی څومره اوچت مقام ورکوي هغوله. او موږ مخکې دا ویلي هم دي چې څوک تکلیف ورکوي الله تعالی له او د هغو رسول له، نو په هغوی باندې لعنت دی د الله په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. الله اکبر. او ټیک دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی خاوند وو، د ښځې او خاوند یو کیژول تعلق وي، په هغې کې فارمیلیټیز نه وي، لیکن ورسره ورسره دا هم وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول وو، نو د دې خبرې لحاظ ساتل ضروري وو، ځکه چې هغه خو یو عام خاوند نه وو. هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې سلوک نه شو کولی، دا هغو حق ډیر زیات وو. او دلته موږ ته دا هم پته لګي چې الله تعالی خپل نبی له څومره ښایسته تسلي ورکړی وه چې تاسو فکر مه کوئ، الله تعالی شته دی که نه. سبحان الله. دا هم پته ولګېده چې د الله سبحانه وتعالی چې کوم باقي مخلوق دی، که هغه فرشتې هم وي، نو هغوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. جبرائیل علیہ السلام خو به راتلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف ته، لیکن نوری فرشتې هم د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت کوي او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مددګاری دي.